صدمه زدن روح و روان در زنان می شود.
په افغانستان کې د ماښام 2 بجې شوې. په څو شېبو کې زما همکار فریده سیال د ځوان فکر او نیز پروګرام وړاندې کوي. خو پیل د دې سات د خبرونو په لنډیز کوو. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمره د کارلو نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو هم ګډون کړی وو. د غونډې وروسته له هغې ترسره شو چې د میرمن د کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی وو پرون رسمن پای ته ورسېده. په دغه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړي دي. ښاغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې دي. ښاغلی مجاهد دغه راز د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره هم د لیدنو کتنو خبر ورکړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پڼه کې ویل دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیراو لکه مروت سیمه کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د خبر پڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسله والو چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. اوکراین ته د هنګري د هنګری صدر اعظم د لومړي ځل لپاره اوکراین ته په سفر تللی دی. دا وروسته له هغې چې هنګری پرون د جولای له لومړۍ نیټې د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. دا سفر چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره پکې د ښاغلي اوربان لیدنه کتنه هم شامله ده. کیفته د لویدیځو هیوادونو د دوامداره پوځي مرستو په اړه د اوربان نیوکو ته په انکتو د پام وړ ګرځېدلې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني یو. له افغانستان د باندې په ځنګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي، ولی افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنې پیښو کې ښکیل ګڼل کیږي. په وروستیو کې په جرمني کې په دریو جنې پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکیل ګڼل شوی و. د دې افغانانو جرمونه پر هغو افغانانو چې د قبول لپاره اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغش کولای شي او کنه. نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو. له دې سربېره په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي. له افغانستان هم میلمانه لرو، له جرمني نه هم راسره میلمه شته دی. میلمانه راسره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلیمی او همدارنګه له افغانستان راسره افغان خبریاله او لیکواله عقیله صدی. تاسې دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. کله سره په پروګرام کې شیبر سلیمی وسلی وربشو. شیبر صاحب ته تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایاست، دغه روستۍ دوه میاشتو کې درې قضیې رامنځته شوې چې یو د هغې پولیس وژل و چې وویل شو افغانان پکې ښکیل دي، او هغه پولیس د جرمني پولیس چې و د افغان لوري په قتل ورسېده. له هغې نه وروسته بله پیښه رامنځته شوه چې په هغې کې د افغان وژل هم شامل و، ورسره په څنګ کې په پولیسو باندې برید هم شامل و چې د دې په اړه هم افغانانو باندې اچول شوی و. او له دې وروسته بیا یو بله پیښه رامنځته شوه چې یو افغان کورنۍ خپل لور وژلې وه. او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي، دوی څه کاروبار کوي؟ ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی ښکیل کیږي؟ نوموړی د مصروفیت په اړه راته ووایاست، دوی دلته څه کاروبار کوي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدر منو اوریدونکو اولیدونکو ته ډېر زیاته مننه چې ماته موبایل نه راکړله. متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمني کې رامنځته شولې، دغه جنایي جرمونه، او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو. په داسې یو وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وې او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې، او متاسفانه چې ډېره په رسنیو کې دغه موضوع ډېره رامغلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو. پخوا هم دغسې پیښې شوې دي، د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغسې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې بلکې په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغسې جرایم کیږي، حتی په هر هیواد کې کیږي. دا په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کیږي، هغه که د نړۍ هر هیواد وي. اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل، یعنې داسې نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی یا په داسې یو څه باندې تورن نه و، اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و. او هغه ګوندونه چې دلته د اوسني حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي، یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه، او دا یې ډېر د خلکو مخې ته، حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله. او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوال له افغانستان او ځینې نورو هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي، او یا هم دې ته ورته نورې پېښې. په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده، هغه میوادوان یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي معمولا ځای په درېو کټګوریانو باندې ویشم. مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل، هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي او یا همدلته ښوونځی لولي او یا همدلته په یوه کار باندې بوخت دي. اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یوازې د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو، هغوی متاسفانه یوازې کار کوي، او هغه ټولنه کې په هغه شان باندې نه دي مدغم شوي، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دي ترلاسه کړي چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثر وخت دا د دې لامل کیږي چې ځینې خطاوې او یا هم ځینې حتی د جرم په سطحه باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پیښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي، او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي، او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو لومړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېرو د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې که راته ووایاست، دغه کم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړې ده، او افغانان یا کوم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي، د هغوی دغه ډول کړنې حتمن د حکومت په مخ باندې راباسي، وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې که چیرته دوی ته وکتل شي، قانون مطالعه شي، دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا به په نورو کسانو باندې تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خو همدغسې، ځکه ټول وخت په اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې همدغسې و چې د یوه جرم قربانیان ډېر خلک وو. یعنې ډېر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه، یا انټرویو وه، یا هم را روان وو، یا هم کارونه روان وو. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پیښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی، او یا هم هغوی غواړي چې کډوال راشي، ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري، یا همدغې ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي، هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي، او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغه جرایم او دغه پیښې مستقیم اغیز لري. حتی که یو مثال درکړم، زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته د دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنې دا هغه مستقیم اغیز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. هغه نه یوازې د افغانانو، د هر هیواد کډوال چې دي، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوال او هغه ګوندونه چې د کډوالو د ضد پالیسیان لري، هغوی دغسې پیښې بهانه کوي او کډوالو ته دلته په جرمني کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړې هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغسې پیښې او یا همدغسې جرمونه کوي.
مدنه تاسو ته بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولې افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري او علت یې تر شا څه دی. په دې بروسله تاسو یو پښتو له افغانستان راسره افغان خبریال او لیکواله عقیله اسد هم وصل شوي. عقیله جانې، تاسو پروګرام ته ستړي مشې، په خیر راغلې. په دې وروستیو کې که څه هم د سقوط نه وروسته ډېر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو دوی خپل راوستل، له دې نه وړاندې ډېر کسان راغلي وو. لا هم ډېر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولی شي له افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټه باندې. خو په ټوله کې هلته که نجونې دي که هلکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته ستاسو بل ملما ته او ټول درنو اوریدونکو ته. وعلیکم
السلام.
څنګه چې تاسو ویلي چې دغه وروستیو کې د افغان ځوانانو هغه څنګه بیخي زیات شوی دی او ډېری ځوانان او د ډېری کورنیو اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډېر غواړي چې هغوی هلته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته که څه هم د تېر حکومت ډېر هغه سیاسي برخې ته نه ځم، خو بیا هم هغه چې نجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښې راتلونکي لپاره هڅه کوله او زحمت ویستلو تر څو راتلونکي کې هغه دوی ښه ژوند ولري. خو په دې وروستیو کې د تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې د نجونو زده کړې وتړل شولې، نو له هغه نه وروسته د ډېری ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه یې له لاسه ورکړل، هغوی چې مخکې ډېره زیاته هڅه به یې کوله تر څو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی خواري وکړي او یو څه ته ورسیږي، نو دوی هغه ټولې هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تک بیخي ډېر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډېر زیات وځي، یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت هم نامنی، بل علت یې نامنی یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه مېرمنې ورسره مخ دي یا نجونې ورسره مخ دي، ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کېږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسېږي. مګر دلته هر څوک، هر ځوان، هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړېږي او ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان انجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي، هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري، او هغه سي افغانان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هم هغه سي ژوند ولري تر څو خپل ژوند کې خوښ اوسېږي. مګر دوی ته هغه رقم باندې اجازه نه ورکول کېږي، یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي. او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی که د کورنۍ په خوښه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې، دوی هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته تر څو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوښه باندې ژوند ولري. بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشتون دی چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي. نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې چې دوی دغه د اروپایي هیوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي که څومره دوی لارې کې ستونزو سره مخ کیږي یا هغلته چې کله دوی رسیږي هلته څومره ستونزونه دوی کړیږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته د دوی ژوند قانوني کیږي نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تیریږي یوازې په همدې
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کیږي دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي
بالکل دوی دلته ډېری ځوانان چې بیا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کیږو هره ورځ دوی کا د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبريږي چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي نو ګاونډي هیوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کیږي حتی ډیری پکې ووژل شول دومره شکنجه چې دوی ته ورکول شي دوی دا هر څه په خپل سترګو باندې ګوري ما دا سیم لیدلې دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته دوی وهل ټکول خوړلې دوی هغه تر مرګ پورې شکنجه شوي دي مګر دوی چې ژوندې پاتې شوي بیرته افغانستان ته راړول شوي مګر د بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړیږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هیوادونو ته راشي نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت بیکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نه شتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي دوی وایي کچېرې اروپا ته مونږ راځو کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کیږو مګر راتلونکی ژوند خو به مخ وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته راشي
ډېر زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم شیبر صاحب که تاسو ته راشم ښاغلی اسد ځینې علتونه په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هیوادونو ته منی او امکانات هم ورته ښه دي دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي بیان ازادي نشته ده اقتصادي ستونزې دي وسره په څنګ کې همدارنګه نور مسایلو ته اشاره وکړه تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته که چیرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی و د ځان لپاره دلته جوړ کړی او د حکومت ورته برابر کړی دی نو بیا ولې جرمونه کوي
بله ډېر ښه خبرې ستاسو ملمنۍ وکړلې متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې قربایی و تا ولر شم که یا مثلا افغانستان څخه بهر ولر شم تا ډیر بجته و د ته چې موږ دی و گاونډي و دی نه دی ټول سره تصور ده دا غدې چې البته په مشوند جوړی کې البته یو نسبتا آزادی شته د متاسفانه د ستونزې په افغانستان کې شته دی او دا باید درک شي اما متاسفانه د هر افغان ځوان تصور ده نه دی د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولای دا مسله په ټول افغان ځوانانو باندې تطبیق مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري هر څوک له دې عمل نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي هر څوک له دې عمل نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي اما کیدلای شي یو تر نوي 95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصادي ښه شي خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپل زده کړې وکړي او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بېل کومې موخې بېل کوم پلان او بېل کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي او هغوی بیا په داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنیو هیوادو کې بدوي لکه په تېرې پېښې چې وشولې یعنی کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی دا واقعیت دی او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمیږي او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پېښې خپرولی شي هغه یعنې ډېر په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانان لخوا کیږي یا مثلا جرمونه کیږي دا متاسفانه ما مخکې مو وویل چې دې مسالې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړی د چوکو پوسټ باندې. ما اوس چې انتخابات خلاص شوي دي
ولې د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو؟ ستاسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي لکه د ترکیې نه دي، د عربي هیوادونو نه دي، یا د افریقایي هیوادونو دي، یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه، ایرانیان دي، د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسره کېږي چې دومره د افغان کډوالو رابرسره کېږي؟ بیا
متاسفانه دغه مسله د ډېر اساس مسلې سره په یو وخت کې راپېښه شوه، لکه یعنې پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي، اما په دغه سطح باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی. اما دغه قضیه چې وه په داسې یو وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي، او هغه د کډوالو یعنې له تیرو دوه نیمو کالو نه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه، اوکراین څخه او نورو هیوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې، دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنې د اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي، او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هیواد کې دوی ته ځای نشته دی. نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله. اما په ټوله کې ما مخکې وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم، په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دلته مشهور دي. افغانان هغه ځوانان چې د وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي، هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي، او مثلا د کار په مارکیټ کې له داسې خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی، له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي، چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده. نو یوازې دغې مسایل ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولی چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې. دا مسله متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنیو ډېر پوښښ ورکو، که پښتو و که فارسي و که نور و، که په خپل د افغانان د کمیونټۍ په منځ کې دې مسالې ته یعنی هغه ښه اړخونه اکثره وخت نه یادیږي، یعنی که یو ویاړ وي که یو ښه خبر د افغانانو په هغه وي، هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتونه او د پښتو او د دري و او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی، او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي.
یعنی ستاسې په اند باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی و او نه د دې دومره وړ و چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره؟
بلې، حتی ما مثال ورکړو چې په دې تیره ورځ یو ایرانی وګړي، یو ایرانی کډوال چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، په پولیس باندې حمله کړې.
خو لا هم د انتخاباتو مخه ده، ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي؟ ځکه که د کډوالو موضوع خو باید بیا د هر کډوال راپورته شي.
مثلا خو هغه وخت چې د افغان پېښه وشوله او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو، هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې، او اوس چې کومه پېښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو توګه پرې خبر یو، ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځو پورې نورې پېښې په جرمني کې یواز ثبت شوې وي. اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یوه سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کېږي، حتی د کډوالو ضد ګوندونه هم دغې مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوي. یعنې که هغه پېښه چې کله وشوله، تاسو به لیدلي وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړه او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې، اما دغه پېښې یعنی سکیپ کړلی شوې.
سلیمی صاحب، بیا فکر کوي چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې، یا په جرمنی کې چې کوم انتخابات کیږي کاغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پایته ورسیږي او د کډوالو کومه پروسه چې دوی پیل کړی وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي هغه کسان چې غوښتل یې په دینوم باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي بیا لاغې نه وروسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغیز وکړي.
متاسفانه په ډیرو ایالاتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډیر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. تا په ډېرو مشهورو ایالاتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي. مثلا په د تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوي چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالي دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانه وي دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي. حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کیږي بیا پاره په دې کې شک نشته چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده، نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولي دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده، ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي وي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده، نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورنۍ مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلی ده چې هغوی د کډوالو ضد هم دي.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. عقیله جانې که تاسو ته راشم، په افغانستان کې یوه بله موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی، دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د ننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یې عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي، دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بلې غلی سیال دی ورستیو کې دا ستونزه خو بیخي زیاته شوې ده. ډېرې نجونې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او دغه ځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډېرې نجونې او کورنۍ کتلي دي چې هغوی هېڅ هغه د هلک په اړه هېڅ معلومات نه لري یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهېږي یا د هلک فکر باندې نه پوهېږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دې ته خوشحالېږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی نو دوی سم ستی بغیر لدینه چې د هلک پوښتنه وکړي او وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري نو دوی هات می خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا هغه د دوی واده سره کیږي او بیا ورسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي یا د هلک پاره چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی نو هغه نو ورسته بیا دوی خپل پښیمانی څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي سهولت کوي او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو دوی فکر کې واځي هم دا خبره اخیستی ده چې مونږ د کومره مشکلاتو کې راګیر یو د کومره سخت ژوند مونږ تیرو نو لستر لږه زمونږه غوولادونه باید خو ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوری کې چې یوازي هغه خو ژوند دا غوولادونه په سهولت کې کول دی پوری اړه نه لري چې اتمی لور اروپا ته ولېګل شي نو آلته به دا خو ژوند ولري. ودا چې کورنۍ دلته ضرورت کوي یو ویلات یم دا دی چې دوی غواړي چې د خپل لور ژوند سهولت کې کړي بل دوی په دې هڅه کې دي چې زمنګلور التزي نو الکتر له هغه د لور د طرف نه بزمنګ سره هم همکاري کوي او بل انجن چې په دې فکر باندې دي لړډیر مدیرای سي ډیرنجونی هم دغه هڅه کوي چې دوی الته په پټ ژوند ولري نو یوازینه اله کوم دا دي چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ور باندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېر زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 324 1500 00 324 1500 00 324 1500. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ. زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ یو لنډ زنګ ووهئ، بیرته په تمه پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکی راسره دی، نوم راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ که فکر کوم چې اړیکه یې بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسې ته به راشو. دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسې میشت استې په جرمني کې د افغانانو ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دغه یو فرهنګي اړخ هم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی. ما په دې وروستیو کې په یوه لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې او په هغې کې مې هم ویلي وو. تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو، حتی داسې نه چې یوازې د بېسواده کسانو، نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه، نه یوازې د مشخص هېواد په اړه، هغه که جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نورې پایي هېوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم، مثلا په جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دکمې په وهلو سره به ماته وسرېږي. متاسفانه دغسې نه ده. یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویری رسانیو څخه اخیستی، چې هغه فلم کیدلی شي، هغه تلویزیون کیدلی شي، هغوی هم له داسې نور. نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري. متاسفانه هغه ما په هوای نشته دی، که نه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو، چې دا کار مو نه دی ترسره کړی، یو پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي، هلته مو یوازې یو عکس اخیستی، یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانۍ عکس اخیستی، یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی. او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده، کله چې یو څوک کډوال کېږي، هغه نه یوازې اروپا ته، هغه که هر هېواد ته وي، که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي، نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند له صفر څخه پیلوي. یعنی متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای. یعنی څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو، کاشکې هغسې ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي، له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه، چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنی اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه، یعنی زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی، یعنی دا مسله ما درونی درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنی چې ژبه به زده کوي، په محیط کې به ځان بلدوي، چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي، اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې، دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که 2 کاله وي، که 1 کال وي، هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې، یوه د انسان په صفت باندې اخلي، چې هغه انرژي ته ممکن په 10 کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې، هغه موخې، هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبو لاو کېږي، هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي، کار به په داسې ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی، یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې، چې هغه تا ته یو ورامخ در نکړي او تا مثلا داسې احساس نکړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په دغه کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې دا ستا خپل دی، نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیل اول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي فرهنګ محیط هر څه پردي دي، او کومه انرژي چې ته د دغه شیانو په وسطه باندې له لاسه ورکوې هغه ممکن په لاسو کالو کې په خپل هیواد کې له لاسه ورنه کړي، او هغه انرژي چې ته ممکن په یوه کال کې دلته له لاسه ورکړي ممکن په لاسو نورو کالو کې د کډوالۍ په نورو کالو کې ترلاسه نه کړي. متاسفانه کاش کې دغسې زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای، چې متاسفانه داسې نه ده، دلته به ژوند له صفر نه پیلوي. که د زده کړې کړي وي هغو ته به په تمه کېږي، که د کار کړی وي هغو ته به په تمه کېږي. حتی داسې کارونه په افغانستان کې داسې دندې وي چې هغه دلته چې هغه کسان چې دلته راغلل د هغوی دندې زده کړې په هېڅ حساب د هغوی به یې له سره پیلوي او له سره به ژوند کولو ته دوام ورکوي. در حالې کې چې موږ د ځوانانو په صفت باندې هلته شپاړس کاله یا اتلس کاله زده کړې کړي وي، یو برنامه ریزي درلودله، یو پلان مو درلوده چې هغه له هېڅ سره هېڅ شول، اما متاسفانه اوس مجبور یو چې له صفر څخه یې پیل کړو.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي سلیبي صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم. اوریدونکي راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. مهرباني ستاسې اړیکه وصل د نوم راته واخلئ.
بلې چې توخي هم د زابل ولایت.
توخي صاحب ستړی مشي زابل نه بخیر راغلی. توخي صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې څه نظر لري؟ مهرباني.
مننه پرې د سیال خور تا استاد نه خبر ور ملمنو ته نه کی هله او احترام ته وړاندې کوم.
مهرباني.
خو البته موضوع خو ان شاء الله د غونډې په حق له ده چې د مدني ټولنو والا او غوړغلي
نه ته خو صاحب نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي، او افغان ځوانان چې د افغانستان د نن ژوند کې دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده؟
بلی او به وایم په دې کې زموږ ځوانان خو رښتیا هم یو نوی نسل یو نوی نهال ده، باید موږ د دین یو وخرو. خو بدبختانه او متاسفانه چې دغو انقلابو زموږ ځوانان ټول له خپلو اهدافو څخه لرې وساتل، اکثره وخت خپلو هدفو ته نه دي رسېدلي، که وه هم رسېږي خو ثمره یې نیمګړې. خو بیا هم کله چې موږ په راډیو کې واورو چې وایي په پلاني کښتۍ کې یا په پلاني دریاب کې دونه افغانان له بینه تللي دي، زموږ زړونه ډېر خوښ شي، ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي، د دې خاورې خلک دي، زموږ قریبانو عزیزانو افغانان دي. موږ ډېر ورباندې زوریږو، او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دوی ته قدر لري، ځکه چې د افغانستان خلک
توخی صاحب هغه ځوانان چې افغانستان نه دا مهال تصمیم لري یا پریکړې کړي چې افغانستان پریږدي لاړ شي اروپایي هیوادونو ته، څه ورته ویل غواړي؟
تر ډېره حده پورې خو باید دوی په خپل وطن کې واوسي. خدای مهربانه ده، ورو ورو به دا زموږ وطن را جوړ شي او څه څه کارونه هم پیدا کېږي. موږ داسې بعضې ځوانان ویلو کارونه شته په اداري دفترو کې، د پخواني حکومت خلک دي، د زموږ په محاکمو کې دي، په رادیوګانو کې دي، په تذکرو کې دي، په لابراتوارو په شپخانو کې دي، دا د څه څه کارونه ورته پیدا کېږي. خو دا خارج ته چې ولاړ شي هلته هم بې قدره هم دي، او په لار باندې ډېر مري هم شي، دانیږي هم. نو زما خو دا ورته خوښه ده چې په دې خپل وطن کې یا تجارت وکړي. ډېری لارې شته، ځوانان دلی هم پر کار لیدلي دي.
مننه توخي صاحب کور ودان ژوندۍ اوسئ چې راغلي خبرونې سره د اړیکې ونیول او خپل نظر در سره شریک کړو. بل اوریدونکی د نومو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. ښه، متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوه. اخیله جانې، که تاسې ته راشم، تاسې مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، اوس په افغانستان کې داسې یو که رواج ورته ووایو رواج ګرځېدلی دی چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي، او وایي چې بیا خپل کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ کوي، پیسې بورته له دې ځای لیږي. تاسې د سلیمي صاحب خبرې واورېدلې، په هغه مسله موږ وایو چې په خارج کې وایي ډالرې زوړندې دي او ونو کې پیسې زوړندې دي، دا هم نشته ده. دغه تقاضا وي د کورنۍ و له ځوانانو څومره ډېرې دي چې بالاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دی چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نورو بهرنیو هیوادونو ته.
بلې غلی شال دلته افغانستان کې بد وختانه چې اوس د سیری وایټ راغلی لري چې هغه د هری کورنۍ نه تاسو ویلی شال ته اروپا ته یو ځوان د هری کورنۍ لته شتون لري، مګر ځینې کورنۍ چې کوم ځوان د کور نه نوي تللی د بلې کورنۍ د خوانه پیغور ورته ورکول کیږي چې والا تاسو خو هلته د تګ وس نه لري یا تاسو کله نشه یا جرأت نه لرئ چې ځکه تاسو ځوانان په کور باندې دي. نو اوس ته هرې کورنۍ نه ډېر ځوانان هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي. بل دلته کله چې د یوې کورنۍ کوم اولاد هلته اروپا کې وي د هغوی ښه ژوند چې بله کورنۍ ګوري نو هغوی یو رقم حسد ورسره راپیدا کېږي او په همدې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي تر څو هغوی اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دي که څومره سختي ورباندې لاره کې تیریږي که کورنۍ پیسې نه لري. نو ډېری کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکې خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولیږي او بیا وایي چې وروسته که دا کور اوس دپاره لاړم چې دانه یا خرڅ یې کړم نو وروسته به داسې ډېر کورونه واخلم. خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولی کار نشي کولی د کورنۍ دپاره یو څه نشي کولی نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي هلته هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي. خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه، مګر نورو کورنۍ ده چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي. نو دغه ستونزې دي چې دلته ډېری ځوانان ورسره مخ دي یا د کورنۍ د خوانه ورته پیغور ورکول کېږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دي او تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او یا هغوی چې هغه خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کېږي چې والا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سړکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي. نو دغه علتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې. نو ډېری ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان راورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته را جوړ شي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکی راسره د نوم راته واخلې لکوم ځای واړي کني والی.
سلام فریدا جان تاسو ته او تاسو همکارانو ته ښاغلی حبیب الرحمن زوایکم دا مهال د ایران هیواد د شارت
زوایک سپ خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشور خو درته وای چې تاسو د کډوالۍ سبب څه د ول ایران ته تللی.
اولا خورجان ډیر مشکلات دی. اول مشکلات بدبختانه چوي په افغانستان کې طبي زیر واجونو لکه اول ډیر ولور او داسې بیا ځای کارونه دغه خاصیت سره غلی او بل لامل دی چې په افغانستان کې کارونه نسته. خورجان هغه خبره د سلور په مزوري مست کم
زواک سپ ز فکر کوم چې دوی پاره کې کې اوس ستونزه د انټرنیټ سم کار نه کوي. زواک سپ
کوم کال دایر دی ادرس او کال دایر کې او برته چې موږ به دا کویلر پر کچاغی لر پر ډیرو مشکلات سره مخامخ سی یا د ټکر سره یا د پولیسو د ګیر سره اوس هم دلته په ایران کې کاچاغې ژوند کو خورجانو دا سیول کدل ته چبنديان یو بس پڅلور کوجن دیوالو کې بازار ته نو څوتلې نک پاسپورت لرو نو یو کارت لرو دلته موږ ډېر کم پیسې راکول کیږي. کم کسان چې پاسپورت لري یا کارت لري هغه په شهرونو کې کار کوي باور دی اوس چاغو ته دلته مثلا د ایران په حساب باندې 6 میلیونه تومان ورکې موږ دلته کاچاغې ژوند کو مثلا موږ ته 10 میلیونه راکې ژوند ډېر سخت دی. د افغانستان پر خلکو باندې ژغ دی چې مثال د پلا کاچاغې لارو ایران ته مرزي ژوند ډېر سخت دی. او بل ساسو ملمنی وویل مثلا په افغانستان کې په کم خلک شي په اروپا کې یا په ایران کې او دا پلان کې کور د دوند په ایران کې تاسو ولنځي او اوس موږ خپل په کلی او علاقه کې د خبري روانې چې مثلا زواک سایه په ایران کې دی یا د نورمال ګری په ایران کې تاسو ملار چې ایران ته پیسې وګټي په ایران کې چې خورجانې مثلا چې موږ دلته
او بخی تاسو چې بیا زی بیرته افغانستان ته د یو میاش لپاره دوه میاش لپاره بیا دغه د ستونزو دغه د لارو د مشکلاتو کیسی خلکو ته نه کوي ځوانان ته نه کوي چې مزه یا غوی نه منی کوي چې ایران ته یا نور هیوادونو ته د کډوالۍ زړه خنه کی
خورجان اول ظلم چې ایران ترغلم یو کال مترڅو دی دا دې دوم کال روان دی بیا چې د خیر کژوند کله افغانستان ته ستونسم خپل ملګرو ته خپل دوست سانته بو ام چاغلار باندې ایران هوا تمزه تاسو باور وکي چې مثال هلته ګرکی پولیس هم ځنه مرڅ کې یو غونډه ډوډیو په دغه پوسټ یا قرارګاه کې نور کې دي ته زما خپل یو مشمخ کې دوه ملګری د افغانستان څخه روانو چې بدبختانه پر لار تصادف کړي او شهیدان شول
زواک سب کډامره ته جواب کړي سب ستاسو پان باندې په افغانستان کې کې وزوانو غړي پاتشي هغه ژوند خده کنه کډوالې ته زړه کې
خورجانی په افغانستان کې اول خبر زه تا ته دا وکم چالت کار نسته دی ځوان نشه کی چالت کار وکي آلت پیسې نه پیدا کیږي او ځلته چې زه په ایران کې زندگی کوم ډیر محصلین دي ډیر د تیر حکومت کار کوم کې چې دلته راځي ایا دلته زموږ سره کار کې پښ کی کار از افغانستان کې شو کی زه تا ته اومد ور پون نست او دا څه کوم کوم زه چې کله افغانستان ته لاړم زه باید د پاسپورت جوړ کوم دوباره برتي ایران ته راسم
ډېر مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسي او څه دې پاره کې کیسونه هم ونور د سر خدای پامانی کې یو بل اوریدونکو هم راخلو نو مرا ته واخلې لکم زې ماری کني والی
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ملګرو ته سلام اوریدونکو ته سلام وایم
مننه کور ودان همدرد صاحب د لغمان نستړی مشي مهرباني ستاسو نظر ورو کو څه پوښتنه لري
مننه ما خدای غا نظر د خورجان شه دغه پښتنو کې یو مثال لکانه و خرص له خرو پاتې شنو و خلک غوږ غوښي نو دا خبر اکثر د مین دی بلارو نه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړ او ته پاتې شي راځه د اسکور بازار ته خرص کو پټه بازار ته خرص کو قرض به وکړو زه د خلک دې ځنم چې هغه دیش دیش لا افغانې ځان قرضدار کړه کنه خو ځانونه ور سوال دلته په ډیر وای چې خبره به شرمې هغه ایجنټ باور پسه ته راته مثال خبرې چې پیسې پینو وصولې درې نو زه دا غوایم چې په یو ځای کې مونږه دا د اسلام خبره ونه منله لکه ته اسلام کې تربوروالی وای او کتربور سره سی مثال هغه وبونس په کور کې کاوتی په جمع کړه هغه په جمع کاوت نه پل کاوت روزی نه سن دا خبره څوک په نظر کې نه نیسی کنه او بل خپل نظر مې داده تیار انسان د ما په شمول سکیناتي مول نه کې کنه نه خارج مړاوې شي دا غلط من خارجان د من غن سایگان هم دي کلی کې دی او په دې سیمه کې دي ته یقین وکړه خورجان کنه چې ولا کې یو روپې پیدا یو مسكين ته ورغلی لا غل دې نور نه ډیره سختي تیرې دي سختي کوي کنه
په بخنی سره بیا د زواک صاحب غند ځوانانو ته ویل غواړي چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته دا او دغه انرژي چې ځوان لري دا یو مشخص کلونه وی چې خلک کار کولای شي کبه کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي دوی څه وکړي مخکې خپل زواک صاحب یادونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته زیران ته یعنی دغه ځوانان بیا څه وکړي ته حل لارښته
اسلامی ہمارا حکومت چاہے حکومت کی اسوک ویسے اسوک تیار ہو پورے حل نہ کا پکار مثال کې یا څوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره د څه کې دی شي نو کدل تلک مشکل دال سہولت تم باید نظر
کی یعنی سسی پان باندې هم در څه پکچیر ته په داخل د افغانستان کې افغانان په خپلو کې سره په هغه څه باندې آی چلری او کوم څه چې الته ګټل شي په دې قناتو کړی څړتیان شې دوی بهرنی هیوادونو ته لاړ شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه د غلطه په یو یو د دې په دکان باندې کړی یو ورکه دکان یې جوړه هغه دکان هم دې چا خبره دی یو نیم لک ډالر ته رسیدل او د نن د کور خرچم باسي چا خبره کوي تارا باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال خبر یو بل کار کوم دې استلې دې څه خو د عمل کم نه داسې دې خو په شهر نه پرسان دی چا خبره یې مونږ ته
مننه هم درته مننه کور ودا کور ودان باندې هم درڅخه چې تلخوان د موړی کني ولی وساسیم پاړی کې یو سستون د غاک مسمنه راځي په بخنی سره شړی کوم پرې کوو بل اوریدونکو را سره د نومره توخلې لکم سه موړی کني ولی
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لاند مو نظر اورو چې وخت کا
میرا باندې خوشاله اوسه د څه د خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه وو خرو خېټه موړ چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک دوره دې شل پای نشي پیدا کول اول زه خپل خپې نه مې به ما یو خپې نه مې به ما په خدای زار وا خدای ته سوال کوم چې الله ما دې او ما ته دې وزیر راکې زه خپل ماشومان نم تیر مخپل ارش نه تیر مخپل مور پلار نم تیر خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاش به خپل بچو ته پوښي ژوندۍ جوړه کم ژوند جوړه کما پوښې دلته نو مشکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به مونږ سره کوم کاواله وس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې 100 روپۍ پیدا کی پوښې 100 روپۍ نشي پیدا کولای دا باز چې د دې دولت صفات کوي د دوی پوښې ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کښو پښ راځي مونږ ته هیڅ شم راځي خوره په خدای باور وکړه زم دغه وز خپل کلی کې مقاتم په خدای زمونږ ځوانانو ګوري ته چې قبر نه ویښ شوی دی
دا اقتصادی ستونزې دي دا مجبوریان دي چې افغانان او په ځنګړې توګه ځوانان وزي
دا بالکل دا در حقیقت وای ما دا خلک د مجبوری نه وزي خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل خپل کسانو ته وظیفه ورکي ډوډ کاروبار ورکي بل څوک ته نه ورکي چې یو سړی زمونږ لاړ شي زمونږ ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي چې ورته وای وای تاسو خپل چا پوران کړه سو کسان دی وایلی و چې وای دې منې دی اول زما خپل ورور سره پرې خدلې وختې لوګ د کله لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه را کا زمونږ تروزي قماندان د امنیت دی طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته ویل وای تاسو خپل چا پوران کړه وای ما قاری صاحب چې شم نه دی کړه وای زه چې وای دلته دی واخه ما وای دا دې دې تروزي خاطر دې کنه واخه
نه نه نه
خپل دې اوتاق نو باسم نو خورجان زه د مسلمان د مسلمان غږ جګو مداخله په افغانان چې ډیر پښتون ځکې دي الله دې زموږ غږ ووري نورې سو ګم نورې غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوندې لري چې تاسو زموږ غږ جګه وای کوښ خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولله
د مسافرینو ته سلام احمد تاسو د میډیا لدلار نه دا مسافرینو ته پن پن سلام هم د افغانستان کې د خپل خپلوان موسیقي د پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه کور ودان افغان صاحب باندې اوسې چې وخت کم د نور اوریدونکو کیمرا ته پته مې مننه بل اوریدونکو کیمرا خو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل عمر ته وخلې ولکم سي ماړي کني والی
ډیره مننه سیال خوري سلامونه تا ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلې دا وخل خپل ارغنداب ولسوالین خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلې سې پروګرام د بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډیر وخت تیر کړی دی لند خپل تجربه را ته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لند وایي
ډیر مننه متاسفانه هر څوک به هر ته دی هغه د وی ګولی الالی مړنی په خاطر دی هغه د خپل اولاد لوږی اخستی هغه دی موږ خپل ایران ته هم تلی وسلنی کمر په افغانستان کې په یو کار مصروف یو یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مرته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف یو د ژوند زندگی مرته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړی دو همیشه به کاریګر زیات زوري دو او ډیر زیات نه خالی بیکاره لی او سی دلته دو دکان چاری مخت ورو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولک په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر شل روپی قدرت نه لري مخ کی ووري دن کې ویل یو کس داسې کسان ست د شل افغانۍ کار هم نور تر چي زب دا وای سیما داسې ځوانان لیدلې دي چې په خدای قسم هغه وای ای کاش ما ته ډوډۍ یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه شل روپی هم ولک یا هغه کس ته ډوډۍ هم یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته سید دینې کسان به خپل کار او بار به شمخته دي خو ډیر زیات به وزدي له فکر غربت سره زموږ ته تعلیم او تبانه
تاسو به کې خپل دکان یادونه وکړه ان کې چیرته ځوان وغړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانی کې کار پیدا کړي بیا ستاسو دکان څنګه داغي کارونه څنګه
یو تعداد به مثلا ما خوریک شلی د ترمیم موبایل او ترمیم میز د کړی د زیات مصرف میکړی د تکلیف میکړی د زما په کار روغ دی اوس پیلن دم در حاله می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینی ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دی خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښې سپکوي په قاچاق ځي هلته خپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلات سره یعنی دلته مخامخ دی هیڅ کارشتن لټون نشته ځکه دی هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو هیڅ ورته ژوند زندگی
د شیزي کور دان ژوندې او سې زبلې سې درغه تاب نه دی اړ کې نیولې وا ژوندې او سې رازم تاسو ته سلمي صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختي وباندې ځانونه رسېي اروپایي هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي تاسو که د جرمني راته وایا سلته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانیږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالي لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولی شي که نه
زمخ کې غواړم ډېر مشخص د کډوالۍ په اړه ووایم متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی او موږ له داسې یوه هېواد څخه راځو چې کډوالي ډېره فردي مسله ده موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقېږي دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بې انصافي وي افغانستان که وضعیت خراب دی اقتصادی وضعیت ډیر د خلکو خراب دی لکه اوریدونکو چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نشي پیدا کول ډیریکټ هم داس کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي نور په ټوله کې یعنی که زه د خپلې خبرې په راټول کوم تاق خبر چې کډوالي ډیره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شوقه نه راځي اروپا ته همغه مسله مشته ده چې له شوق هم ځوانان راځي داس کورنۍ دي چې له سیاله یو شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي بغې کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داس دي چې کار دې ونه کړي د ما په نظر یعنې دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه یې حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه یې کورنۍ ور تقسیم خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمه فیصدي وي کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي اکثره یې کار کوي اکثره یې زحمت وباسي اما داسې هم په کښته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ
افغانستان کې نه سپورټ کوي یعنې دا چې وخت کم د لندو کې دام راته وایا افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د نه لري او کډوالي دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بیرته یو ځوان له صفره پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کیږي دې ځوانانو ته څه ویل غواړي څوک ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته
زما په نظر باندې کډوالي یوازینی چاره وي او دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی زده کړې مې کړي دي یوازینی لاره زه هېڅکله مې چا ته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لاره باندې راشئ ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا اول تحصیلي لاره ده ټول هېوادونه سکولرشپونه لري ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي حتی کوغوړی راتللی شي، اما غیر قانوني لار زکه هر څومره په خپل وطن کې پستونځ باندې لستون سر لاس او گریوان وي، غیر قانوني لار زې چاتن پیشنهاد کوم. او هر وخت می دغه وېدې دي چې اروپا په غیر قانوني لار او قاچاقي لار باندې نه ځي، د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک لستون سر مخ وي په هیڅ صورت باندې، یعنی دا که کلی قضاوت بولی کرد سی بولی دور پاش بان پا قاچاقی لار را تک باندی نردی.
ډیر زیاته مننه کوروادان. قیله جانې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. مهرباني که تاسې په دې برخه کې ځوانانو په ځانګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دي او دې ته زړه ښه کوي چې له بهر میشتو سره واده وکړي څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه اغلی سیال، زما ټولو ځوانانو ته او نجونو ته وروستۍ خبرې همدا ده چې هغسې چې تاسو غواړئ، هغسې چې ستاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی، نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي. کله چې دوی هلته رسیږي او هغه دغه ځای ژوند ګوري، هلته حالات ګوري، نو دوی بیا وروسته که پښیمانه کېږي بیا هېڅ ګټه نه لري. بل دا په دې باندې هلته نار دي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کی، هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي، نو ژوند کول ډیر زیات ارزښت لري. هغه په هر ځای کې هڅه وشي، له هر څه نام د خپل هیواد کې دوی خواري وکړي، هڅه وکړي، نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي. او نجونې دي.